Radio.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غهیز وبجې شوې نن دوشنبه د غوی یا سور شپږم او د اپریل شپږم نیټه ده. په دې خبري مجله کې امریکایي ځواکونو افغانستان کې د اډو پرې خودل پیل کړي، خوایي کبریت پرې وشي جواب ورکولای شي.
موږ هوسی امکانات لري چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته پخلک ثواب ووایي.
ملګري ملتونه د افغان خبریالانو وژنې اندېښمن کړي، خو ارګ وایي
اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د څېړنو باندې نه وي.
کندز کې د سړک سر پلورون کې وایي
چې درو کې موږ ښاروالانو پرې د خورا تیر سم
او د کورونا د زپون کې سپې پر مهال بیلابیلو هیوادونو له هند سره د روغتیايي توکو د مرستې ژمنه کړې. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان وتلو ته تیاری نیول شوی. لوګر کې د مساعیناک وو امنیتي ساتونکي وژل شوی او د نړۍ یو شمېر هیوادونو له هند سره د کورونا وبا په کنټرول کې د مرستو ژمنه کړې. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواد د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوی. جنرال میلر پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې د دوی پوځي اډي او تجهیزات افغان ځواکونو ته سپارل کیږي.
As we retrograde to zero US forces,
پداس حال کې چې موږ د امریکایي ځواکونو شمیر صفر تر سو، موږ به اډي په لومړي سر کې د دفاع وزارت او نورو افغان ځواکونو ته ورکو او دا ټول هغه اډي دي چې موږ به ورڅخه وتل پیلو.
د هغې پریکړې له مخې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د رواني اپریل میاشتې په 14 اعلان کړه، له افغانستانه به ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 14 پورې ووزي. جنرال میلر د دغه خطر په وړاندې چې طالبان پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو بریدونه وکړي وویل، څوک د دا تیر وطن نه کوي او زیاتې کړه چې دوی به پوځي وړتیا ولري چې هر ډول برید ته په کلکه ځواب ورکړي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. په لوګر کې د مساعیناک د کان وساتونکو د طالبانو په یو برید کې ووژل شول. د لوګر د پولیسو ویان ګل حیدر احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون له غرمې وروسته شاو خو 2 بجې د دغه ولایت د محمد اغه ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې وسلوالو طالبانو د مساعیناک کان پر ساتونکو وسلوال برید وکړ. د زاهد آباد په سیمه کې په دې برید کې درې تنه نور ټپیان شوي دي. د احمدی په وینا ساتونکې د مساعیناک غونډ ته پر لار وچې د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. طالبانو د برید مسؤلیت منلې او ویلې دي چې اته تنه سرتیر یې وژلې دي. بل ورته د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په ماینچاودنه کې ووژل شول. د هرات والی عبدالوحید قطالی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه د یکشنبه په ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی پر موټر د قشاوري په سیمه کې ښخ شوی ماین وچاودید. ښاغلی قتالی زیاته کړه چې په وژل شوو کې د ګلران په خوانی ولسوال هم شامل دی. د هغه په وینا په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیمه قا شیرزاد به د لویدیځ آسیا د AFC کپ په ډله ییزو سیالیو کې د حکم رول ولوبوي. د آسیا جام کلب لوبې د اتلانو تر لیګ وروسته د آسیا د فدراسیون دوهم رسمي تورنمنت بلل کیږي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس سخت ځپلې او روغتونونه یې د بسترونو روغتیایي وسایل او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړي. سپینې ماڼۍ ویل متحده ایالات به د کوویډ 19 واکسین لومړنۍ مواد، روغتیایي تجهیزات، ټیسټونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې متحده ایالاتو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړي چې د هند کمپنۍ د استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. بلور ته یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني هم ژمنه کړې چې له هند سره به په دې برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د بلوچستان د خبريالانو ټولنه بعد یو خبريال د وجل کېدو د ورستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دې ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. د اردو ژبې ازادي ورسپانې خبريال عبدالوحید رئیسانی د شنبه په ورځ په کوټه کې د ناپیژند وسلوالو په ډزو وژل شو. که څه هم تر اوسه د دغې وژنې انګیزه نه ده روښانه، خو پولیسو ویلي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي او امکان لري چې دغه قتل به هغه مهال شوی وي چې غلو هڅه کوله د هغه موټر سایکل وتښتوي. د بلوچستان د خبریالانو د رئیس ټولنې د رئیسانی قتل غندلی او غوښتنې کړې چې عملانې باید په نښه شي. بلوچستان له کلونو راهیسې د فرقه ایي شخړو او د اسلامي سختدریزو او بیلتون غوښتونکو د حملو شاهد دی. له 2004 کال راهیسې په زرګونو کسان په دغو حملو کې وژل شوي. او د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رات کړل. هایکو ماس پرون د ای آر ډی له رسنۍ سره په خبرو کې وویل دای په دې شک کوي چې آیا پر روسیې نور بندیزونه به د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او کنه. نوموړي زیاته کړه چې د ده په باور ښایي نتیجه یې برعکس وي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه درويشت ټټه شپږ، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه نه ویشت ټټه ولس، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه اته ویشت ټټه وو، کندهار اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه دوه درش ټټه ولس، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه درې درش ټټه څوار لس اټکل شوی ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د تخنیکي همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومني په دې هیله چې د روژې څوارلسم ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره تیاری پیل شوی او دغه بهیر به په منظم ډول ترسره شي. جنرال سکاټ میلر پرون په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې دغه راز وویل، ټول هغه اډې به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري چې دوی ترې وزي او هم به ځینې تجهیزات دغو ځواکونو ته ورکړي. جنرال میلر له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو د هر احتمالي برید په وړاندې د سخت ځواب خبرداري ورکړي. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو بهیر پیل شوی او هغه به په منظم ډول پر مخ یوړل شي. جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې پرون یکشنبه په کابل کې د افغان خبریالانو یوې ډلې ته وکړې او ویې ویل، که څه هم د می له لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر رسما پیلېږي، خو په محلي کچه د دغه بهیر لپاره تیاری پیل شوی دی. جنرال میلر افغان ځواکونو ته د اړو او تجهیزاتو د سپارلو په اړه وویل،
certain equipment that we must take back to
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپل هیوادونو ته ولېږدو، دا یو شرط دی. خو د امکان تر حد چې موږ مجبورونه وسو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونه اړې ځینې تجهیزات هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي ترلاسه کړي.
جنرال سکاټ میلر دغه څرګندونې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر ریولسمی له افغانستان نووزی. د می لومړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د دوحې په تړون کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه. هغه تړون چې د نه عملي کېدو په صورت کې طالبانو پر امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د حملو د بیا پیلېدو خبرداری ورکړی. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړ چې دا به یوه تېروتنه وي چې کله افغانستان د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو په بهیر کې پر دغو ځواکونو برید وشي.
We have the military means to respond.
موږ پوځي امکانات لرو چې پر ائتلافي ځواکونو هر ډول بریدونو ته په کلکه ځواب ووایو، او پوځي امکانات لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو. پر دې لور حرکت به یو تیروتنه
وي.
که څه هم طالبانو د دوحې له تړون وروسته پر امریکایي او ناتو ځواکونو له حملو ډډه کړې، خو د بایډن د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې د دې ډلې د ویندویانو څرګندونو ته په پام د دې خبرې یقیني کول ګران دي چې طالبان به په دې پاتې څه باندې پنځو میاشتو موده کې پر امریکایي او ناتو ځواکونو برید ونه کړي. د رويټرز په وینا د امنیتي چارو یو شمیر کتونکو دیته د شک په سترګه ګوري چې طالبان دي چې هر ورځ له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دي. امریکایي ځواکونه پریږدي چې په سوله ییز ډول له دې هېواده ووزي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز وویل کله چې ده د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره د خبرو فرصت درلود نو هغوی ته یې واضح دا خبره کړې چې له تاوتریخوالي د لاس واخلي. میلر زیاته کړه طالبانو ته یې دا هم ویلي چې که غواړي پوځي پریکړو ته عملي بڼه ورکړي نو دا به د افغانستان او د دې هېواد د خلکو لپاره یوه غمیزه وي.
په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړې ریپورټرې افغانستان کې پر خبريالانو او بشري فعالانو حمله د اندېښنې وړ بللې دي. دوی ویلي د فعالینو او خبريالانو د وژنو قضیو ته نه رسیدنه په دغه هیواد کې د هدفي وژنو د دوام لامل شوی. په همدې حال کې ارګوي چې دوی د افغان خبريالانو او نورو فعالانو دوسیو ته رسیدنه کړي. تفصيل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخي ځنګړي ريپورټرې د خبريالانو او بشري حقوقو په مدافعینو د تاوتریخوالي او وژنو قضیو ته نه رسیدنه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. ماري لولر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځنګړي استازي ته په یو لیک کې لیکلي موږ په ځنګړي توګه د دې وژنو په اړه د تحقیقاتو نه ترسره کېدو او خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوام په اړه اندېښمن یو. په لیک کې دا هم راغلي چې د هدفي وژنو عاملین د نن مجازاتو لعمل خپل بریدونه تداوم ورکوي. ملګرو ملتونو پر افغان چارواکو غږ کړی چې د عدالت ټینګښت او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره باید بشپړ او قانوني څېړنه وکړي او د خبريالانو د بشري حقوقو د مدافعینو په وښنو کې د تورنو کسانو عادلانه محکمه پیل کړي. په همدې حال کې آزادو رسنیو نه د ملاتړ سازمان نه مشر مجیب خلوتګر وای افغان حکومت د خبريالانو د وښنو قضیو ته رسیدنه نه ده کړې او دا د بریدونو دوام ته زمينه برابره کړې ده.
متاسفانه د افغانستان حکومت د خبريالانو د وژنې هغه قضیه او دوسیه چې دی په دې اړه هیڅ پام نه کوي، توجه نه کوي. په ځانګړې توګه هغه قضایه چې تقریبا د یو کال نه شروع شوې ده او هدفمند قتلونه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو په چارو کې ځنګړي ریپورټر ماري لولر د غشان په دغه لیکي د ازادي رادیو د خبريال الیاس د یتونه هم کړی چې نږدې 15 میاشتې وړاندې په هلمند کې وژل شو. ماري په افغانستان کې د خبريالانو او بشري حقوقو فعالینو د وژنو مخنیوي لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې څو د حمله ودرېږي، خو هغې د ولسمشر لومړي مرستیال په روسي سرګندونو اندېښنه ښودلې چې ویلي د فیفا بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید د ترور عاملینو باندې باید د اعدام حکم پلی شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال نیم نظری وای کمیسیون په ژورنالیستانو او د بشري حقوقو په فعالانو د هدفي وژنو او سیستماتیکو حملو په اړه اندېښنه لري.
قتلهای هدفمند سیستماتیک
هدفي او سیستماتیکي وژنې د دغه ډلو لخوا د یوې نوې تګلارې په توګه کارول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه جدي اندېښنه لري او په افغان حکومت غږ کوي چې د هدفي وژنو عاملین وپیژني او عدالت ته یې وسپاري.
خو جمهور ریاست مرسیال ویان لطیف محمود ازادي رادیو ته ویل چې له 1971 کال راهیسې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو سلو یو سلوي قضیه سیړل شوې او داسې قضیه نشته چې نه به سیړل شوې.
له 1371 کال نه را دی خو موږ د ژورنالستانو په تړاو ټولې دوسیې سیړلې دي. اوس د افغانستان په عدلي او قضایي دستګاه کې هیڅ داسې دوسیه نشته چې د سیړلو وړاندې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته هدفي وژنې په ځانګړي ډول په خبريالانو او مدني فعالانو زیاتې شوې. افغان حکومت د دغو حملو مسؤل طالبان بولي، خو طالبان په کراتو په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خبرونه د سهار لو د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 او د غرازلو یو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو اوریدل شي. د ماخام لو د سهار تر و بیا په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدل شي. اوس به راشو دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. پولیټیکو خبرونه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهلت تاکته نه کړي. د دې مهرات لمخې ټاکل شوې د امریکا او ناتو ټول ځواکونه د سپتمبر تر 18 یا څه باندې څلور میاشتو پورې له افغانستانه ووزي. خبرونه لیکي د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په اړه سخته پریکړه وکړه، ځکه د لیکوال په باور دا پریکړه د هغو سپارښتنو خلاف و چې د افغانستان د مطالعې د یوې ډلې لخوا شوې وه. د مطالعې په دغه ډله کې د امریکا اوسني او پخواني لوړپوړي چارواکي غړیتوب لري. دا ډله چې د امریکا د کانګرس لخوا جوړه شوې په دې باور ده چې امریکایي ځواکونه باید تر هغو افغانستان کې پاتې شي چې خپل هدف ته نه وي رسیدلي. د مطلب په دوام کې راغلي له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به افغان ځواکونو باندې اغیز وکړي او دغه راز به طالبانو ته د لا آزاد فعالیت زمینه برابره کړي. استرالیایي ورځپاڼې نیو ډیلی په افغانستان کې د دغه هیواد پر پوځي ماموریت یوه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن دا خبره راخیستې چې ویلي دي افغانستان کې ماموریت پایله ورکړې او قربانۍ بې ځایه نه دي تللې. موریسن چې د افغانستان په شل کلنې جګړې کې د خپل ځواکونو ستاینه کوله ویلي اوس نړۍ ته له افغانستانه د ورپېښ ګواښ کچه هم کمه شوې. استرالیا ویلي اوس افغانستان کې 80 سرتیری لري او د سپتمبر تر 18 به یې له دې اوږدې جګړې وباسي. دا مهال د امریکا شاوخوا 2500 او د ناتو د غړیو کابو 2000 سرتیری په افغانستان کې میشت دي. اوس به یو ولایتي موضوع درته راوخلو. کندوز کې یو شمیر هغه کسان چې د ښار په واټونو کې په لاس ګاډو کې توکي پلوري وایي چې ښاروالي یې له دریو میاشتو راهیسې کار ته نه پرېږدي. دوی وایي دې کار ترې ګټې وټې اخیستې دي او کورنۍ ته نشي کولی چې نفقه برابره کړي او له سختو اقتصادي ناخوالو او ننګونو سره مخامخ دي. نورې زموږ د خبریال په راسته ول چې راپور کې واوري.
د کندز ښار د چپن فروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو 40 کلن رنګ تښتیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومیږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځغلې خو دې خوا ګروډي کوي بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده دغسې چار د حلقې ښار جنګ ده بس دغسې ګروډي ده بس موږ په غاړه نه پرېږدي. ښاروالو دا قضا لري موږ پرېږدي خپل کار و غریبي ته ډېرې ستونزو سره مخ هم قرضدار استو هم د کرا قرضدار استو دولت هم دا غوښتنه ده چې موږ غږ واوري.
و دېرش کلن شکر الله د کندز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې مونږ ښاروالۍ نه پرېږدي. خو راتېر شم سرپ سر ټرافیک مونږ نه پرېږدي. مونږ نو په سوک سګارو کو دیوره ده پیدا کو 200 پیدا کو 200 روپۍ دوه مونږ باندې قطع کړي وسوک مجبور مو دلته راغو مونږ راځو کورم کړی دی. درې میاشتې کېږي بیکار اوسو. د درې میاشتو کوم مال قرض هغه سیر سره نه دکاندار مونږ ته پیسې راکو سم پیسې نو لوګه ته سو ورکو.
د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دوه مترزانو ستونزې منی او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
موقت برشان مسایل شو از جای مناسب برشان تهیه دیده شو کې اینا رو جابجا کنند. در غیر از این
ښاروالي باید د دوی لپاره مارکیټ پیدا کړي او باید دوی په مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي او پرته له هغې دا کار چې ښاروالۍ پیل کړی ده د خلکو د ځورولو سبب ګرځي. زما غوښتنه ده چې دولت باید دوی ته د کار بدیل او د وزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خو د کندز د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي بېلابېلو ادارو سره په همغږۍ د ښار د تنظیم او پاکوالي په خاطر له پلو لارو څخه په لاس ګاډو کې سودا پلورونکي لرې کوي. د ښاروالۍ سرپرست انجینیر حمیدالله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښار د تنظیم په عقله ما داسې درته ارز وکړم څو دفعې د مقام ولایت په تالار کې هلته متنفذین د ښار اصناف شورای ولایتي جامع مدني قمانداني محترم امنیه ریاست محترم امنیتي ملي په دې باندې یو پلان باندې ټولو عمل کړی ده او هغه منظور کړی ده. په منظور شوي پلان باندې موږ خپل کار روان کړی ده.
ښاغلی ناصرای زیاتوي چې دوی لاسي سوداګر د ښار په یو شمېر مارکیټونو کې ځای پر ځای کړي وو، خو په خبره چې دوی هلته نه درېږي او بیرته د ښار واټونو ته راوځي. د کندز ولایتي شورا ټینګار کوي چې ښاروالۍ د هغو کسانو د ستونزو لپاره چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري او له همدې لارې د خپلو کورنیو نفقه ګټي یو بدیل ځای او معقوله حل لاره پیدا کړي، داسې چې هم ښاري نظم مراد شي او هم د دې سلګونو کسانو چې دا مهال د کندز ښار کې د واټونو پر سر کاروبار او مزدوري کوي کار زیانمن نه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم د سولې اړوند یو مطلب. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد د باثباته افغانستان ملاتړ کوي. دا خبرې په کابل کې د چین سفیر پرون په یو خبری کانفرنس کې کړي.
ل افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټولو اعلان او د طالبانو د حملو په ډیرې دو سره چین چې د امریکای اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغند رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبری ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې په کې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمينه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ایز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باور دی چې د سیمه او نړۍ د هیوادونو رول د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف د جګړې پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږکلنې هڅې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع لامل شوې او سولې مو په غالب ګمان په ملي سیمه ایز او نړیوال هلې بدل کړه. هله مو د سیمې او نړۍ له هیوادونو دا د چې د سولې له بهیر سره چې د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیاله برخنا صافی په افغان سولې کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړه کوم وړاندیز کړی دی چې موږ کولای شو په دې سولې کې مرسته وکړو. موږ دې ته په خاص سترګه ګورو ځکه چین روابط د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هره برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی. نو کولای شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
خو د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلې دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټوره نه وي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو سیمه ایز تاوده موضوع ده. نړۍ یو شمیر هیوادونو له هند سره چې له کرونا وبا سره مبارزه کوي له سخت ستونزو سره مخ دی د مرستو ژمنې کړې دي. په دې هیواد کې پرون پر کرونا د اخته کېدو کسانو شمیر او د غرض له دې عمله د مرشو شمیر د یو نوي ریکارډ کچې ته رسیدلی. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې:
د نړۍ یو شمیر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس په کلي کې د څونامي په څیر سرایت کړی او روغتونونه د بسترونو روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل متحده ایالات به د کووید 19 واکسین لومړني مواد روغتیایي تجهیزات تستونه او د خوندیتوب تجهیزات سمدستي هند ته ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل متحدو ایالتونو د هغو مشخصو موادو سرچینې په نښه کړې چې د هند کمپنۍ د کوویشیلډ یا استرازینیکا واکسین د تولید لپاره ورته عاجله اړتیا لري. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور لمخې په هند کې په پراخه کچه د کورونا وایروس خپرېدو د امریکا پر ولسمشر جو بایدن فشار لا زیات کړی چې له نورو هیوادونو سره د واکسین مرسته وکړي. متحده ایالات په دې وروستیو کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین په برخه کې د یو مخکښ هیواد په توګه څرګند شوی. بایدن ویلي متحده ایالات به تر هغو چې په کور دننه د واکسین اړتیا پوره شوې نه وي نورو ته واکسین ورنه کړي. خو دا غوښتنه په زیاتېدو ده چې متحده ایالات د استرازینیکا هغه 10 میلیون ډوزه واکسین چې تر اوسه یې نه دی تایید کړی هند یا نورو هیوادونو ته چې ورته اړتیا لري ورکړي. متحده ایالات له هند سره د کورونا ضد واکسین د لومړنیو موادو د مرستې خبره داسې مهال کوي چې د هند د سیروم انسټیټیوټ چې د استرازینیکا واکسین تولیدوي روانه اونۍ وویل چې نشي کولای د واکسین د تولید اندازه په میاشت کې 10 میلیون ډوزو ته ورسوي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې او د دې ټولنې مهمو غړو فرانسې او جرمني هم له هند سره د مصنوعي سا ایستلو د دستګاو په ګډون د روغتیایي وسایلو او اکسیجن د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین په یو ټویټ کې ولیکل د هند چې د کورونا وبا د ثقل په مرکز بدل شوی ملاتړ ته چمتو یو او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په چټکۍ هند ته د اړتیا وړ هغه مرستې ورسوي چې د هېواد غوښتنه کړې ده. پاین حال کې بریتانیا ویل د تنفس مصنوعي دزګاوی او نور روغتیایي وسایل به د روانې اونۍ په پیل کې هند ته ورسیږي. پاکستان هم چې له هند سره اړیکې ترنګلې دي نوې ډیلي ته د روغتیایي وسایلو د مرستې وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل بشري مسایل د دې تقاضا کوي چې پر سیاسي مسلې تر غور پرته ورته ځواب وویل شي. دغه راز آی ډی فاونډیشن چې د پاکستان یوه پیژندل شوې خیریه ټولنه ده د هند له روغتیا پالانو سره د مرستې لپاره هغه هیواد ته د رضاکارانو او 500 امبولانسونو د استولو وړاندیز کړی خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا هند د پاکستان دغه مرستې منلې او که نه. په هند کې پرون یکشنبه د کورونا د نږدې 2.5 لک مثبتو پیښو او له امله د نږدې 2800 مړینو په ثبتېدو سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. د رسمي شمیرو له مخې په هند کې له 14 میلیون زیات کسان پر کورونا اخته شوي او نږدې 190 زره هم ترې مړه شوي دي.
یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي له دې هیواده د پوځي اډو تخلیه په منظم ډول پیل شوه. جنرال میلر پرون په کابل کې خبريالانو ته ویلي چې دوی یو اندازه پوځي تجهیزات او دغه راز دغه اډې افغان ځواکونو ته سپاري. په لوګر کې د مسایناک د کانو ساتونکو د طالبانو په یو بریټ کې وژل شو. د لوګر د پولیسو ویان ویلي چې دا پیښه پرون د محمد اغه ولسوالۍ په زاهد آباد سیمه کې هغه محل رامنځته شو چې دغه کسان د وسلوالو له کمین سره مخامخ شول. د هرات د ګلران ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر په ګډون درې تنه په یو ماین چاودنه کې وژل شول. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون ماښام هغه محل رامنځته شوې چې د دغو کسانو موټر د قشاروي په سیمه کې پر خښ شوي ماین برابر شو. د افغانستان د فوټبال د حکمانو د ډلې دوه غړي د لومړي ځل لپاره په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال نړیوال حکم یا ریفری حلیمه قار شیرزاد به د لویدیځ آسیا د AFC کپ په ډله ییزو سیالیو کې د حکم رول ولوبوي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو پرون له هند سره چې د کورونا وایروس سخت ځپلی او روغتونونه یې د بسترونو روغتیایي وسایلو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي د مرستو ژمنې وکړي. د پاکستان د بلوچستان د خبريالانو ټولنه به د یو خبريال د وجل کېدو د ورستۍ پیښې په اعتراض کې نن د دغه ایالت د پارلمان له خبري پوښښ څخه ډډه وکړي. او د جرمني د بهرنی چار وزیر هایکو ماس د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالی د وضعیت پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګول رد کړل. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ژوند رنگونه.
زمانم چیرندوی محمد داود ناظم او د پانتون استاد.
استاد پسرلای ده خلک بیلا بیل نیالگیگ دی لشنی فزان ساتنه که در توائی چه پخپل کور که دی یا باغ کلاری تر ووسه پکومش میر نیالگی که دی؟
تقریبا دقیق نشه میره خود دریس و چلورس و پا اندازه نیالگی ای که دی. البته طول ما پخپل لاس نه بلکه ما لمختلف و کسان سخه یا اخیستی یا می پایسو اخیستی او بیا می جین خپل ایخی جین زما ملګرو سرم اشار پہ کھڑا دا او ډیر سوحی موشنی کړی الحمدلله. همدانن هم و ملیدل شال تا دا باغوانان د تاکو شاخبری کوي، نو یو لس پینزل لس د تاکو نیالگی متری واخیست اول تا میخی دی شد زمان و اقب از اون سر روڑم.
تاسو لیکوالی هست، شنه فضا اتاسی پا لیکلو سمر مثبت اثر کهی؟
شنه فضا واقعا پا لیکن هم تأثیر کوي، پا اخلاق و پا آداب و پا کرکتر پا فرهنگ پا دی طول مثبت اغیزه کوي. دی ساحی خکلا، دی ذهن پا خکلا او دی زړه پا خکلا باندی اغیز کوي، او بیرتا دی هغی انعکاس سړی پا خپل ژبه کی وینی، پا خپل قلم کی وینی، او پا خپل جملو او لیکنو که اغا احساس اولای شی. که تاسو دین اغا شاعران چه شنو ساحو خلق وی آل تا وسیدلی وی ده اغوی شعرون ووینه، ده اغوی لیکنه و داستانون ووینه، زیاد ده طبیعت لخکلا چخه غگیگی. اغا شاعر چه اغا پا غریز سیمه کیوی زیاد لغرونو چخه غگیگی. اغا شاعر چه اغا پا دختو که وسیدلی وی زیاد لدختو چخه لخلو ساحو چخه زیاد غگیگی. او دین اغا شاعران چه اغوی ده بحر غارو کی وسیگی اغوی زیاد لکشتیو چخه د بحر لڅاپو څخه لدین ډیر متاثر یو په شعرونو کې ښکاری. نو واقعا چې د طبیعت ښکلا د شاعر په لیکنو باندې تاثیر کوي.